درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم لمړی مرابولم د دې سات خبرونو ته درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم نننې پنځشنبه د 2018 میلادي کال د جنوري لمړی سره برابر ده نوې میلادي کال مو بختور شه لمړی مرابولم د دې سات خبرونو ته د هرات تورغونډي لوی لار پرون چهارشنبه د وابري ورېدو او د سړک تشوي دوله عمل د بارونکو او درنو موټرو پر مخ تړل شوې ده په هرات کې د طالبانو د والی دفتر ویلي چې د دې لوی لارې په بوقرچر سیمه کې سړک شوې ده لیدې طالبانو زیاته کړې چې یوازې چټک مسافر وړونکي موټر کولای شي د چاینونو په کارولو سره په دې لارې تګ راتګ وکړي په خبره شوی خبر پانه کې د بارونکو درنو موټرو له چلوونکو غوښتنه شوی چې تر بلې خبرتیا پورې په دې لارې تګ راتګ ونه کوي له تیرو څو ورځو راهیسې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې واوري او بارانونه اوري د ورښتونو له کبله په ځینو سیمو په تیره بیا فراه ولایت کې سیلونه هم جاری شوي چې د سرو مال تاوانونه یې اړولي دي په افغانستان کې د سویس د همکارۍ سازمان استازي د طالبانو د محبسونو د چارو ادارې د پالیسۍ او مسلکي چارو لمرستيال سره په کتنه کې د بندیانو د وضعیت د حقوقي د بشري حقوقو د رعایت او د یو شمېر دورو اړوندو موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي یادې ادارې پرون چهارشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې د محبسو د پالیسۍ پرستيال اډا کړی چې زندانونه په اصلاحي او تعلیمي مرکزونو بدل شوي او بندیانو ته د دینی عصري او مسلکي زده کړو زمينه برابر شوه ده په همدې حال کې د طالبانو د محبسونو اداره وایي چې د سویس د همکارۍ سازمان څخه غوښتنه کړې چې د بندیانو د خوړو د شوالي د روغتیايي تجهیزاتو د برابرولو د درملنې د مرکزونو د جوړولو د متخصصو ډاکټرانو د ګمارلو د شزینه بندیانو لپاره د ورزشي اسانتیاو د برابرولو او همداراز په زندانونو کې د لمریزي برېښنا د سیستمونو د جوړولو په برخه کې همکاري وکړي د خبر پانی پر اساس د سویس د همکاري سازمان استازي اریک مارکلاج ژمنه کړې چې دا غوښتنې به وڅېړي تر اوسه پورې د سویس د همکاري سازمان په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي قزاقستان وایي په وروستیو څکم درو میاشتو کې افغانستان ته 2500 تنه غنم صادر کړي دي قزاق چارواکو پرون چهارشنبه وویل چې د 2015 کال د سپتمبر له میاشتې څخه د دسمبر تر 19 پورې افغانستان ته د غنمو صادرات 6.8% زیات شوي چې له 1,900 تنه څخه 2,500 تنو ته رسیدلی دي د دوی په وینا افغانستان لا هم د قزاقستان د غلې دانې د صادراتو لپاره یو مهم ترانزیتي لوری دی په مجموع کې قزاقستان په همدې موده کې بیلابیلو هیوادونو ته 3.9 میلیون تنه غله صادره کړې حال دا چې په 2014 کال کې دا اندازه 3.4 میلیون تنه وه دا مهال قزاقستان د نړۍ 45 هیوادونو ته غله صادروي د قزاقستان د کرنې وزیر ایداربیک ساپاروف ویلي د دغه هیواد د غلې دانې د صادراتو مجموعي ظرفیت شاوخوا 14 میلیون تنه دی د روسیې او تاجکستان ولسمشرانو د دوه اړخیزو همکاریو سیمه ایزو مسایلو او د افغانستان د وضعیت په اړه د نظر تبادله کړې ده کرملین ماڼۍ پرون چهارشنبه په یو خبر پانه کې ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان په تلیفوني خبرو کې د سیمې پر موضوعاتو او امنیتي مسئلو خبرې کړې دي د خبر پانی لمخې دواړو لورو د خپل هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت او اتحاد د لا پیاوړتیا لپاره پر متقابل ژمنتیا هم ټینګار کړی دی که څه هم په خبر پانی کې د افغانستان په اړه د خبرو جزئیاتو ته ډیره اشاره نه ده شوې خو ویل کیږي چې د ټلیفوني تماس اصلي محور د افغانستان وضعیت او د سیمې لپاره د هغه امنیتي پایلې وي دا خبری په داسې حال کې شوې چې تاجکستان په ورستیو کې د افغانستان له خاورې د نامنې د زیاتوالي خبر ورکړی دی او په ایران کې پرون چهارشنبه د اعتراضونو څلورم ورځ وه د اعتراضونو دا نوې لړۍ په آزاد بازار کې د ډالر د ارزښت د بې ساري لوړېدا پر ضد پیل شوې ده د چهارشنبه په ورځ د فارس ولایت له فسا ولسوالۍ څخه داسې ویډیوګانې په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې چې پکې ګڼ شمېر معترضان د ولسوال د دفتر مخته شي ویل کیږي چې په دې شار کې امنیتي ځواکونو پر موټریزانو وشکي بهیون کې گاز کارولي او په ځینو تصویرونو کې لیدل کیږي چې موټریزان د ولسوالۍ د دفتر د ودانۍ لور ته ډبرې غورځوي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان رب په سپېڅلي نامه سلام الله او نیکی هیلې مېمونې درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ اوسي او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. درنو زده کوونکو د اووم ټولګي تاریخ مضمون اووم لوست تاسو ته تشریح خلاص تم په دې هیله چې نن ورځ هم د موضوع د نننې لوست او هم د نننې صرف تر اخرنی شي پر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. موضوع مونږ د ویدی مدنیت په حق لده چې نن به موږ د ویدی مدنیت اړوند لږ معلومات لاسته راوړو او دغه موضوع ستاسو په کتاب کې اووم لوست اولسمه او اتلسمه پاڼه ده. د تل په سر به هم یادونه کوم چې له ځان سره نوټ واخلي تر څو د مهمو موضوعاتو او د مهمو ټکو یادښت تاسو سره پروت وي او هر کله کولای شئ تاسو سره د درس په زده کړه کې مرسته وکړي. د دې څنګ په دې هیله چې د تیر ورځې کورنۍ کار به مزده کړی وي تر څو نن د ویدی مدنیت په حق لږ کوم موضوعات موږ لرو هغه ټول په مخکېنی درس پورې اړه لري. نو که چېرې تاسو د مخکېنی درس دی نو نن کولای شئ په دې موضوع باندې ډېر ژر وپوهېږي. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د ویدی مدنیت په حق لري. موږ او تاسو په تیر درس کې د اریایانو په حق لازم معلومات لاسته راوړل. اریایان مو پیژندل. نو نن راځو د اریایانو د مدنیت سره آشنا کیږو چې ویدی مدنیت د اریایانو مدنیت دی چې د اریایانو لخوا یې لومړی ځل د دغه مدنیت بنسټ ایښودل شوی دی. په مخکېنی درس کې موږ د اریایانو د مهاجرت اړوند هم ولوستل. دا مو ویل چې په اریایان په بلخ ښار کې چې کله د اریایانو شمیر زیات شو نو دوی مهاجرت تر شو. ځینې یې لویدیځو برخو ته اروپایي هیوادونو ته ولاړل او ځینې یې همدلته په افغانستان کې پاتې شو. نو هغه اریایي ډلې چې همدلته په افغانستان کې پاتې شو دوی د اوستایي او ویدی مدنیت بنسټ کېښود. چې نن موږ او تاسو د ویدی مدنیت په حق نن بحث کوو او باندې خبرې کوو. د لرغونی افغانستان لومړنی مدنیت چې وو هغه د ویدی مدنیت په نامه یادیږي چې د اریان لخوا د دغه مدنیت بنسټ ایښودل شوی دی. د دې مدنیت نوم د ویدی کتابونو څخه اخیستل شوی دی چې دغه ویدی مدنیت کې ډېر مهم معلومات د ویدی مدنیت په حق راغلي دي. په دغه ویدی کتاب کې چې دغه ویدی کتاب د څلورګونو کتابونو څخه ډېر مشهور کتاب دی او دغه مدنیت تر میلاد 300 کاله پخوا شروع شوی دی او تر میلاد 1200 کاله د مخه دوام درلود. د ویدی مدنیت په حق له کوم معلومات په ویدی کتابونه کې راغلي دي. دغه کتابونه سربېره پر دې چې سیاسي اقتصادي او ټولنیز معلومات لري د اریانو د اخلاق د هغو د عقیدو همدارنګه د هغه زمانه د کلتور رسم رواج په اړه هم مهم معلومات په دغه کتابونه کې شته. دغه کتابونه ډېر مشهور کتابونه دي. موږ در مخه هم لوستلی و چې اریایانو ځانګړی ټولنیز نظام درلود او په دې کې شاهي نظام وکمن. شاهي نظام داسې یو نظام دی چې کله یو ټولواک یا هغه کس چې د هغه هیواد یا د هغه ښار وکمن و کله چې هغه وژل کیږي یا هغه مړ کیږي نو د هغه زوی واک ته رسیږي. چې بیا د هغه زوی د مرکېدو یا وژل کېدو څخه وروسته بیا د هغه لمسی واک ته رسیږي چې دغه شاهي نظام دی او په اریانو کې شاهي نظام واکمن و. په هغه وخت کې ټولنه په ځانګړي تدبیر سره اداره کېدل. د کورنیو په سر کې به پلار و چې پلار ته په ویدی مدنیت کې دوی پاتې ویل چې د څو کورنۍ څخه یو خیل یا ځای جوړېده چې د هغه په راز کې کوم کس و هغه ته به یې کوتره پاتې ویل چې بیا د څو خیلونو یا د څو زیو څخه یو قبیله جوړېده. بیا هغه کس چې د قبیلې په راس کې موجود هغه ته به ګرامه پاتې ویل چې د څو قبیلو د یو ځای کېدو د څو قبیلو رئیس ته به ویس پاتې ویل. همدغه ویس پاتې بیا د یو بل ټولواکي له خوا اداره کېده چې هغه کس ته به راجان ویل یا هغه راجان نومېده. د اریانا د ټولنیز اوزا په اړه هم په ویدی کتابونو کې معلومات راغلي دي. د دوی ټولنیز نظم، د هغوی ټولنیز ژوند، په دې اړه ټول معلومات په همدغه ویدی کتابونو کې راغلي دي. د دوی د ټولنیز ژوند یا د ټولنیز اوزا یو مثال د ښځو مقام و چې په ویدی مدنیت کې ښځو ته به خاص درناوی کې د هغوی ځانګړی ارزښت او مقام درلود. سره له دې چې د هلک پیدا کېدنه یا د هلک زیږیدنه په هغه ټولنه کې یا پاریایي ډلو کې نیکمرغي ګڼل کېده، خو بیا هم ښځو خپل ځانګړی ځای درلود او هغوی ته ځانګړی مقام او ځانګړی درناوی کېده. د دوی په ریګویدا کتاب کې د ډیرو ښځینه اشعارو شعرونه راغلي دي چې یوه ډیره مشهوره شاعره د ګواشا په نامه یادېدل، بله مشهوره شاعره یې لوپا مودرا نومېدل، چې د دغه دواړو ښځینه شاعرانو شعرونه د ریګویدا په لومړنی جلد کې ثبت شوي دي چې دا د دوی مقام یا ارزښت ښکاره کوي چې اریایي ډلو یا هغه اریایي خلک څه ډول خپلو ښځو ته ارزښت ورکاوه، څه ډول یې د هغوی درناوی کېده، چې دا یو مثال و. د دې تر څنګ په ویدي مدنیت کې ځانګړی اقتصادي نظام هم و. د ویدي مدنیت انساني ډلو یا انسانانو به د خپل ژوند اساسي اړتیاوې د کرهنې له لارې، د چوپانې له لارې به خپل ضرورتونه پوره کول. دوی به د دې شتمنۍ د څارویو په اندازه باندې، د څارویو د شمیر له مخې په اندازه کېدل. هر کس چې به زیات، مثلا زیات پسونه، زیات وزې یا زیات غوایان درلوده، هغه کس به په هغو کې ډېر شتمن و. د دې تر څنګ به دوی په سوداګري باندې هم بوخت و، چې د دوی د تبادلې واحد هغه مال غواګانې وې، چې هغه ته به یې پیسې ویل، چې د زموږ او ستاسو د نن ورځې پولي واحد چې پیسې نومېږي، ریښه یې د همدغه اریایي دورې د ویدي عصر پیسو ته رسېږي. په ویدي مدنیت کې یا د ویدي مدنیت پر مهال به خلکو ټوکران ډېر اوبدل، د څارویو د وړي څخه به رنګارنګ کالي جوړول، اوسپنیز وسایل به یې جوړول، د اوسپنیز څخه به یې پر ظریفو زینتي وسایلو، د دې سربیره به یې د تولیدي چارو لپاره ډېر کلک وسایل یا سامانلات هم جوړول. د رنګارنګ خاورینو، لرګینو لوښو جوړول هم هغه مهال ډېر رواج و. د شولو د پاره به ځانګړی لوښي درلوده، او د ویدي مدنیت پر مهال به کولالانو، پشګرانو، نجارانو هم یا ټولو کسبګرانو په دغه وخت کې په ډېر قدر او حرمت سره ژوند کاوه. د دې تر څنګ په ویدي عصر کې انسانانو په مختلفو خدایانو باندې عقیده درلوده، یعنې د یو مشخص خدای نه درلود، په ډېرو خدایانو باندې د دوی باور او عقیده وه، چې د هغه څخه یو هم اوشاس و. اوشاس د خلکو په باور هغه یوه ښځه وه چې هغه ته بیا د سهار خدای یا د سپیددم نوم ورکړی و. سره له دې چې دوی په ډېرو خدایانو باندې باور درلود، مګر بیا هم په یوه خدای باندې، بیا هم په خدای باندې خاص عقیده درلوده، یا دوی عقیده چې وه هغه د دوی پر خدایانو باندې ډېره ټینګه وه. زموږ د ویدي مدنیت په هکله کوم درس چې و هغه پر همدې ځای پای ته رسېږي. موږ او تاسې د ویدي مدنیت په هکله لازم معلومات لاسته راوړل. ویدي مدنیت مو وپېژندې چې د افغانستان لومړنی مدنیت دی. په دغه مدنیت کې خلکو ټولنیز اقتصادي نظام درلود. دغه مدنیت تر 1300 کاله پخوا تر میلاده شروع شوی و، بیا تر میلاده 1200 کاله د مخه دوام درلود. د دې تر څنګ په اریایانو د دغه مدنیت بنسټ ایښودلې و. په اریایانو کې شاهي نظام واکمن و، ټولنه به په ځانګړي تدبیر سره اداره کېدل. د دوی د هغه ځینې لغاتونه یا ځینې نومونه چې دوی مثلا کورنۍ تور کړي و، قبیلو یا هغه کس یا خیلونو یا زوی ته ورکړی و، د هغه په هکله موږ هم معلومات لاسته راوړه. دا مو ویل چې د کورنۍ په سر کې به پلار موجود و، چې دوی به پلار ته پاتې ویل، چې د څو کورنیو یا څخه یو خیل یا زوی جوړېده، چې د هغه په راس کې، د هغه په سر کې چې کوم کس و، هغه ته به یې کوترا پاتې ویل. د څو خیلونو یا د څو زویو څخه یوه قبیله جوړېده، چې هغه ته به یې ګرامه پاتې ویل. هغه کس چې د قبیلې په راس کې و، هغه به ګرابه پاتې نومېده. د څو قبیلو رئیس ته به یې ویس پاتې ویل، چې دغه ویس پاتې بیا د یو بل ټولواکۍ لخوا چې هغه راجا نومېده، د هغه په واسطه اداره کېده. بیا مو د دوی د ټولنیز اوزا اړوند وویل چې د دوی ټولنیز ژوند ډېر ښه و، چې د هغو یو مثال د ښځو مقام و، چې په هغه ټولنه کې یا پاریایي خلکو کې و ښځو ته خاص ارزښت او درناوی کېده. ښځو د ښځینه شاعرانو شعرونه به د دوی د ریګویدا په کتاب کې په لومړنی جلد کې چاپ شوی و. د دوی هغه ډېر مشهوره ښځینه شاعره یې بیا ګواشا نومېده، بلې هم لوپا مودرا نومېده. دا د دوی هغه ډېرې مشهورې ښځینه شاعرانې وې. په ویدی مدنیت کې د اقتصادي نظام په حق له مهم ویل چې اقتصادي نظام یې یا د انسانانو بخپل د ژوند اساسي ضرورتونه د کرهنې او چوپانې له لارې هغه خپل ضرورتونه پوره کول. په دې کې به شتمني د څارویو د شمېر په اندازه ټاکل کېده یا د هغه د شمېر له مخې په اندازه کېده. مثلا کم کس چې ډېر پسونه درلودل یا وزې ډېره درلود یا غواګانې او داسې نور یې ډېر درلوده، نو د دوی هغه به ډېر شتمن کس و. یعنې د دوی شتمني د څارویو مثلا پسونو وزو غویانو او داسې نورو د شمېر له مخې اندازه کېده. د دوی په سوداګري باندې هم بوخت و، یعنې سوداګري به هم کوه، خو د دوی د تبادلې واحد چې و هغه غواګانې وې چې هغه ته به دوی پیسې ویل. مثلا دوی چې کم سره نیول یا کم سوداګري پرې کول، هغه ته دوی د تبادلې واحد غواګانې وې. د پیسو نوم چې زموږ او ستاسې اوسنی پولي واحد دی، د دې ریښه هم د آریایي دورې د ویدي عصر پیسو ته رسېږي. دوی به ټوکران اوبدل، د سروي د ولو څخه به یې کالي جوړول، اوسپنیز وسایل به یې کارول. دا د دوی هغه اقتصادي نظام. د دې تر څنګ موږ د هغو د عقیدو اړوند هم معلومات لاسته راوړل، دا چې په ویدي عصر کې انسانانو په مختلفو خدایانو باندې عقیده درلوده. د هغو د جملې څخه یو یې هم اوشاس و، چې اوشاس د خلکو په بارو باندې یو شاس و. هغه ته بیا د سپیده دم یا د سهار خدای نوم ورکړی و. سره له دې چې دوی په مختلفو خدایانو باندې باور درلود، مګر پر یوه خدای باندې یا د دوی عقیده پر خدایانو باندې ډیره ټینګه وه. د دوی د ریګویدا په کتاب کې داسې راغلي وو چې هر ثابت او هر حرکت کوونکی یا هم هر هغه څه چې پر لار ځي او هر هغه څه چې مري، پر دغه ټولو شیانو باندې یوازې یو خدای واکمني لري، چې دا د دوی عقیده یا د دوی باور یا د دوی ایمان پر خدای باندې داسې ثابتېده. نو زموږ او ستاسو درس همدومره و. موږ او تاسو نن د ویدي مدنیت وپېژندې او د ویدي مدنیت اړوند مو معلومات لاسته راوړل. زموږ او ستاسو نن درس پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسو کورنۍ دنده لرئ چې درو پوښتنو ته به ځواب وایست. اول دا چې لومړنی مدنیت په افغانستان کې په کوم نامه یادیږي، د هغه مدنیت نوم به زده کوئ چې کوم مدنیت و، د چا لخوا د هغه بنسټ ایښودل شوی و، یعنی کومو خلکو د هغه بنسټ ایښودلی و، دغه مدنیت د کوم کال څخه شروع شوی و، تر کوم کاله پورې دوام درلود، او د دغه مدنیت اړوند معلومات د کومو کتابونو څخه لاسته راغلي دي. دغه لومړۍ پوښتنې ته به داسې ځوابونه ورکوي. دوهمه پوښتنه دا چې ښځو د ویدي مدنیت پر مهال څه ډول مقام درلود، چې دا موږ د آریایانو د ټولنیز اوضاع په برخه کې وویل چې ښځې د ویدي مدنیت پر مهال څه ډول مقام درلود. د دوی ښځینه شاعرانو یادونه مو هم کړې وه. تاسې هغه مکمل معلومات د دې پوښتنې په جواب کې زده کړئ. ورپسې د ویدي وګړو د عقایدو په اړه څه پوهیږي؟ دا چې په ویدي عصر کې انسانانو عقیده څه ډول وه، دوی په کومو خدایانو باندې باور درلود، یا د دوی عقیده څه رقم وه، د دغه اړوند به هم تاسې معلومات پیدا کوئ او د دې پوښتنې ته به جواب ورکوئ. د دې درې سرو پوښتنو جوابونه همدلته په همدې لوست کې ما څو ځلې تکرار کړي دي. تاسې کولی شئ له دې ځایه ګټه واخلئ او هم کولی شئ چې خپل کتاب ته ستاسو په کتاب کې اولسمه او اتلسمه پاڼه اووم لوست دی، کولی شئ له خپل کتاب څخه هم د دغه پوښتنو جوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ. د دغه درو سرو پوښتنو جوابونه زده کول ستاسو سره د مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږئ او د مکمل درس په فهم تاسې واخلی. نو زموږ ستاسې درس پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې تاسې په مهربانه او لوی رب سپارم ښه وخت ولرئ. شي چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
دلیا مهربانه را پسپېڅلې نامه سلام او نیک هیلې مې درنو زده کوونکو. هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او د ژوند چارې به مو شپه پرمخ ځي. تاسو ټول ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون او بلسته شرح لاست وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د لوست سره خلنې شي بوره سره مل پاتې سي او زموږ استاد سي د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، تیر ورځ مو د اروپا حالات ویل په منځنۍ او نوې پیړۍ کې. نن ورځو د همغه اروپا په منځنۍ دوره کې هغه کومې مهمې پیښې چې سوي وي د همغه موضوعات اړوند بحث لرو او پر همدغه موضوعاتو باندې به لازم معلومات لاسته راوړو. د هغو له جملې څخه یو هم صلیبي جګړې دي چې زموږ او ستاسو د نن ورځې لومړنۍ موضوع همدغه صلیبي جګړې دي. راځو صلیبي جګړې پیژنو. دا چې
صلیبي جګړې څه ډول جګړې دي، ولې په دغه نامه نومول شوي دي، او ولې دغه جګړې پیښې شوي دي. صلیب د عیسویانو سپېڅلې نښه ده، یا هغه نښه ده چې د عیسویانو لپاره هغه ډېره سپېڅلې ده. د هغوی په باور دغه نښه یا دغه صلیب د حضرت عیسی علیه السلام د شهادت ښکارندوی کوي، نو په همدغه خاطر یې دوی دغه د صلیب نښه په خپلو کلیساګانو کې ډېر کاروي او هلته یې ساتي. په یولسمه زیږدیزه پیړۍ کې د مسلمانانو او اروپایانو ترمنځ صلیبي جګړې پیښې شوې، یعنی د یولسمې زیږدیزې پیړۍ کې د مسلمانانو او اروپایانو ترمنځ ځینې جګړې پیښې شوې چې د هغه جګړو ته دوی د صلیبي جګړې نومولې دي، یا د صلیب نوم یې ورکړی دی، صلیبي جګړې نوم یې ورکړی دی. ځکه په دغه نامه نومول شوي دي، ځکه په دغه جګړه کې د اروپایانو پر کالو باندې د صلیب نه شوې، نو په همدغه خاطر دغه جګړو ته صلیبي جګړې وایي. او راځو دا موضوع ته چې ولې دغه جګړې پیښې شوې دي، په کوم د لایلو پر اساس باندې دغه جګړې واقع شوي دي. اول دا چې د عیسویانو په نظر ختیځ یعنی د شتمنۍ سرچینه، او هغوی داسې فکر کوي چې پر ختیځ باندې د حملو یا د بریدونو په ترڅ کې به دوی ډېر شتمنۍ ترلاسه کړي. یعنی دوی دغه باور درلود که چیرې دوی په ختیځ کې دوی جګړه وکړي یا په ختیځ کې دوی حملې وکړي، نو د دغه حملو په نتیجه کې به دوی شتمنۍ لاسته راوړي، او دوی دا فکر کوي چې ختیځ د شتمنۍ یوه سرچینه ده، د ختیځه برخه. دوهم دلیل دا و چې ایتالوي سوداګر بیا دې ته لیواله و چې په نږدې ختیځ کې د عیسوي دولت تر نظر لاندې دوی سوداګریز مرکزونه رامنځته کړي، او د دې غلارې د لیرې ختیځ سره دوی خپله سوداګري اړیکې شروع کړي یا خپله سوداګري ورسره پیل کړي. ورپسې دریم دلیل دا و د دغه جګړو چې د اشرافو تر یرغل یا تر حملو لاندې بیا کروندګرو دا فکر کاوه چې که چیرې صلیبي جګړو کې دوی ګډون وکړي او بیرته اروپا ته راوګرځي، نو د دوی ژوند به د دغه جګړو وروسته یا بیرته اروپا ته د جګړې څخه وروسته راستنېدل به د دوی په ګټه تمام شي او د دوی ژوند به بهتره شي. دا د صلیبي جګړو اړوند و. راځو د اروپا د رنسانس دورې ته. دا چې رنسانس څه شی دی، او دغه په دغه دوره کې د اروپا حالات څه ډول و؟ خپل رنسانس په لغت کې د فرهنګ او د علومو بیا پیدایش ته ویل کیږي، یعنی فرهنګ او علوم بیا زیږول کیږي، بیا پیدا کیږي، چې همدغه د علومو او فرهنګ په برخه کې کوم بدلونونه چې رامنځته شوي و هغه د 14مې څخه تر 14مې زیږدیزې پیړۍ پورې رامنځته شول. او په اروپا کې دغه د رنسانس دوره چې ده هغه قرار قرار په تدریجي ډول سره ترسره شوې ده. په دې دوره کې پوهانو خلکو ته د لرغوني یونان همدارنګه د روم د فرهنګ تبلیغ کاوه، او د رنسانس څخه کې د اروپا د خلکو ژوند چې و هغه په روحي مسایلو باندې ولاړ و. یعنی د دوی پام، د دوی توجه ډیر روحي مسایلو ته و، مادیات ته به دوی فکر نه کاوه. خو د انسانس په دوره کې د نړۍ چارو ته نور هم دوی زیر سوال، یعنی دنیوي کارونه یا مادیات ته د دوی فکر سو. هنرمندان او نوی او پوهان چې و هغه نوی نظریات وړاندې کړل، همدارنګه د چاپ ماشین اختراع سو، سوداګري او کسبونه پراختیا پیدا کړه، شهري ژوند پیل سو، چې همدغه شهرونه بیا تر ډیره په ساحلي برخو کې پراختیا پیدا کړه، ځکه په دغه ځایونو کې کروندګر او فیوډالان لږ وو. د بندري شهرونو پراختیا هم لومړی په ایټالیا کې، بیا وروسته په آلمان کې پیل شو، او د خلکو تعداد چې هغه هم ډیر زیات شو. په دغه رنسانس په دوره کې په یو منځني شهر کې یا په یو متوسطه شهر کې د خلکو شمیر 5000 تنو ته رسیدي، او په لویو شهرونو کې یا سترو شهرونو کې بیا د خلکو شمیر تقریبا 60000 تنو ته رسیده. د شهرونو د جوړېدو او همدغه د شهري ژوند څخه وروسته د پاچاهانو ځواک هم ډېر سو، یعنی شهري شهرونه جوړ سو، شهري ژوند پیل سو، پاچاهانو ځواک هم ډېر زیات سو. د پاچاهانو د فیوډالانو څخه مالیات اخیستل، او د خپل ځواکمنتوب یا د خپل ځواک لپاره به د هغه څخه ګټه اخیستل. دا د اروپا د رنسانس دوره ورځو په پوهه، ادب او فرهنګ کې بدلونونه چې په دغه پیړۍ کې په پوهه، ادب او فرهنګ کې کوم بدلونونه رامنځته شو. په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا خلکو د نوي کارونو ته لږ پام درلود. مخکې هم ویل د دوی ژوند چې و هغه ټول په روحي مسایلو باندې ولاړ و، یعنی دوی به روحي مذهبي مسایلو ته ډیر فکر کاوه، دنیوي کارونه مادیات ته به دوی فکر ډیر لږ و. په همدغه منځنۍ پیړۍ کې بیا هم د اروپا خلکو مادیاتو یا دنیوي کارونو ته ډیر لږ پاملرنه درلوده. خو د رنسانس په دوره کې بیا د اروپا خلکو کرار کرار ژوند او نړۍ ته ځیر سو. موږ ویل چې په بیلابیلو څانګو کې پوهان، لیکوالان او هنرمندان را څرګند سوه. ماشینونه اختراع سو هم درنګ نیوی نظریات وړاندې سول د ادبیات په برخه کې هم باید وایي چې په دغه دوره کې د ژبې ګرامر او لغات ډیر ارزښت پیدا کړ یعنی د ژبې په برخه کې د ادبیات په برخه کې هم پرمختګونه پیل سو هم درنګ خلک د حقوقو د علم په مقرراتو باندې پوسول د لنسانس په دوره کې د کلیسا څخه د باندې شونځي هم جوړ شو مخکې یوازې هر څه په کلیسا پورې تړلې وه کلیسا به هغه کارونه کول چې اوس یا په اوسنۍ زمانو کې دولت سرته رسوي ښوونځیو مدارس او دا هر څه نه یوازې هر څه په کلیسا پورې مربوط و زیاتره مسایل چې هغه روحي وه نو ځکه بیا د رسانس په دوره کې د کلیسا څخه د باندې ښوونځي هم جوړې سولې او د انسان د بدن په حق له مطالعه پیل سوچ دا په د تبه او تبابت په برخه کې یو پرمختګ جوړ رامنځته سو د هغه په هانه څخه چې په دغه دوره کې راپور تستول یا دوی نومو وتل دغه په هانه د غول جملې څخه یو تن هم ویلم هاروی و چې د انسان د بدن د وینې د ګرځېدو یا د وینې د دوران په حق له څېړنې وکړي د نجوم او د جغرافي په څنګه کې هم د پام وړ پرمختګونه وسول په دغه برخه کې الماني ګوت برک د چاپ ماشين هم درنګ غليله هم تلسکوپ اختراع کړه او د اولسمه پیړۍ پورستی کې بیا د لومړي ځل لپاره د بخار ماشين هم وکړول سو او د سيو درنه ټوپکان جوړ سول چې د وشتر په وخت کې بیا هغه په زنګړ پایو باندې کې شو دل کې دي د هغه پرمختګونه و چې په منځني او نیوی پیړۍ ته نږدې دغه پرمختګونه رامینځته سول او هرڅه په دغه اروپا کې پرمختګ وکړ په دې دوره کې ځینې انقلابونه هم په اروپا کې رامنځته شو راځو هغه انقلابونه چې په اروپا کې په دغه منځنۍ او نوې پیړۍ کې رامنځته شوی و لومړی د انګلستان صنعتي انقلاب دا هغه انقلاب و چې په اروپا کې رامنځته شوی و د صنعت په برخه کې بدلون یا په بل عبارت په پرمختللو هیوادونو کې هغه بدلونونه چې د صنعتي ماشینونو د کارولو په ترڅ کې رامنځته شوی دي هغه ته صنعتي انقلاب ویل کیږي نو هغه بدلونونه چې هغه د صنعت په برخه کې هغه ته صنعتي انقلاب ویل کیږي یا هم داسې چې هغه پرمختللو هیوادونو کې چې بدلونونه چې هغه د صنعتي ماشینونو په کارولو سره رامنځته شوی و هغه ته صنعتي انقلاب ویل کیږي چې دغه انقلاب تر 1850 زیږدیز کال پورې لویه برتانیا د نړۍ تر ټولو بډای او شتمن هیواد کړ یعنی دغه انقلاب تر 1850 زیږدیز کال پورې برتانیا تر ټولو په نړۍ کې تر ټولو شتمن هیواد کړ د همدغه انقلاب پترسکی خو په برتانیا کې د صنعتي انقلاب لوی لامل چې وو هغه د کرنیز انقلاب بریالیتوب وو یعنی دغه صنعتي انقلاب چې په برتانیا کې رامنځته شوی وو د دې اصلي لامل یا اصلي دلیل دا وو چې کرنیز انقلاب دلته بریالیتوب ته ورسېدی یا هغه بریالی سو نو ځکه دغه صنعتي انقلاب رامنځته شو د کرهنی او مالداری په برخه کې دغه کوم بدلون چې رامنځته شوی و هغه د دې لامل سو چې د خوراکي توکو په تولید کې زیاتوالی راسي د خلکو ته په ارزانه او پرمانه توګه خوراکي توکي په لاس ورسي دغه د دې لامل و چې صنعتي انقلاب هم رامنځته شي او دغه صنعتي انقلاب په نړۍ کې برتانیا تر ټولو بډای یا تر ټولو شتمن هیواد وګرځوي د دې ترڅنګ د جیمز وات په واسطه د بخار د ماشين اختراع په دغه انقلاب کې هم ډیر مهم رول لوبوه او د نساجي صنعت هم د صنعتي انقلاب په لور باندې یو ګام یعنی د جیمز وات په واسطه چې کوم د بخار ماشين رامنځته شوی وو یا اختراع شوی وو همدارنګه د نساجي صنعت د وړه هغه نور دوه لاملونه و چې د صنعتي انقلاب د رامنځته کېدو یا د واقع کېدو لامل وګرځید بل لوی انقلاب په دغه اروپا کې د فرانسې لو انقلاب وو چې د فرانسې لو انقلاب په ولسوا اتنی ناتیم زیږدیز کال کې رامنځته سو د انقلاب څخه مخکې د فرانسې خلکو د خلکو حالات د زینو طرفونو له لوري د ټولو اروپایان په پرتله یو څه شو خو د دې سربېره ظلم او استبداد هم د فرانسې د واکمنۍ د ځنګړینو څخه یعنی که څه هم د دغه انقلاب څخه مخکې د فرانسې د خلکو حالات نسبتا ټول اروپایانو په پرتله شو خو بیا هم د دې سره سره ځینې ظلمونه ځینې داسې څه و چې هغه د فرانسې په خلکو باندې کېده ځینې ظلمونه او استبدادونه شتون درلود چې د فرانسې د واکمنۍ د ځنګړنو څخه و یعنی هغه واکمنان چې په فرانسې کې و دا د دوی د ځنګړتیاو څخه و چې یو ډول ظلم او استبداد پر خلکو باندې راوستي و په دې وخت کې د طبقاتو ترمنځ توپیر هم شتون درلود، اقتصادي حالت هم خراب وو. یعنی د طبقاتو ترمنځ کوم توپیرونه چې و، اقتصادي حالت چې کوم خراب وو، دا ټول دې ته خلک یو شمېر پوهان دې ته وهڅول چې دوی د ټولنې پر وضعیت باندې نیوکې وکړي. چې د هغه پوهانو د جملې څخه مونټیسکو، همدارنګه ولټر، ژان جاک روسو، دیدرو او ادم اسمیت، دا هغه پوهان وو چې دغه حالات، دغه د طبقاتو ترمنځ توپیر، همدغه اقتصادي حالت خرابوالی، دوی دغه پوهان دې ته اړ کړل چې دوی د ټولنې پر وضعیت باندې نیوکې شروع کړي. د دولتي خزانې کمیدل او اقتصادي ماتې هم د انقلاب دراتلو یو لامل وو چې شپاړسمې لویې هم په دې باندې ونه توانېدل چې د خلکو اداره وکړي. چې بیا وروسته دوی چې کله خپل انقلاب پیلوي او دغه خلک د حکومت پر ضد باندې راپاڅي، دغه په دغه وخت کې شپاړسم لویې او د هغه میرمنه هر دې ته مجبوره کېږي چې دوی د فرانسې څخه وتښتي، خو بیا هم خلک د هغو مخنیوی کوي او دغه اجازه نه ورکوي چې دوی د فرانسې څخه وتښتي. چې دغه حالات بیا د فرانسې په فرانسې کې یو لوی انقلاب رامنځته کړي. دا هغه دلایل هم همدغه و چې د فرانسې د خلکو ژوند کته هم شو، خو بیا هم ظلم شتون درلود، طبقاتو ترمنځ توپیر موجود و، اقتصادي حالت خراب و، اقتصادي د دولتي خزانې کمیدل هم یو بل لامل و، اقتصادي مات سره دوی مخامخ شو، خلک ډیر پتنګ راغلل. د دې ترمنځ به توپیر نه کېدل، لوړه طبقه او کښته طبقه، یعنی هغه کسان چې په لوړه طبقه کې و، واکمنان به و، شتمنی به درلوده، دغه خلک به ډیر ښه ژوند درلودي، مګر هغه کسان چې هغوی تر لاس لاندې خلک و، د هغوی اقتصاد کمزوري و، د هغوی ترمنځ یو ډیر ښکاره توپیر و. هغوی به د ظلم او استبداد، د ظلم لاندې به دوی ژوند کاوه، مګر واکمن او شتمن کسان به تر ټولو ښه ژوند درلودي. چې دا هر څه د دې لامل سوه چې په ټولنه کې خلک په تنګ راسي، او یو شمېر پوهان چې د هغو د جملې څخه د ځینو نمونه دلته یاد سوه، هم هغه کسان دې ته اړ سوه چې دوی د ټولنې پر وضعیت باندې نیوکه وکړي او د خلکو د حکومت پر ضد باندې راوپاڅي او یو انقلاب رامنځته کړي. چې د فرانسې دغه انقلاب، د دغه انقلاب اغیز نه یوازې په فرانسې کې بلکې د اروپا په زیاتره هیوادونو کې لیدل کیږي. له همدغه عمله دغه انقلاب ته لوی انقلاب ویل کیږي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو هم دومره و. په دې هیله چې تاسو ته پام ورګرځېدلی وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس چې بیا هم دی وی نوی او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرې شو. تاسو ټول په مهربانه ولې رب سپارم چې وخت ولري شي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی مهربانه را پس پیچلی نما سلامونه اونی که هیلی میومنی درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسی او وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولی وي. تاسو ټولو ته د نن هم ټولګي تاریخ مضمون اوم لوسته شرح لاست وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د لوستو اخیره نشي بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د امان الله خان د سفرونو په حق لده. لکه څنګه چې موږ تاسو په لوست کې ویل چې امان الله خان د انګریزانو څخه خپلواکي اخلي، د واک تر رسیدي، نو نن ورځ دا چې امان الله خان د خپل واکمنۍ په دوره کې کومو هیوادونو ته څه ډول مسافرتونه کړي وو. د نړۍ اسیایي او اروپایي هیوادونو ته د امان الله خان سفر وکړي او دغه سفرونه اته میاشتې وخت ونیوي. په دې وخت کې امان الله خان چې و، هغه ته دېش کلن و، پاچا د کندهار او چمن د لارې برتانوي هند ته ولاړې او هلته تود هرکلی وسو. امیر امان الله خان مصر ته هم سفر وکړي او د قاهرې شاریانو د هغه د هرکلی وکړ. د مصر سړکونه، علمي او تاریخي ادارې ولیدلې. د مصر څخه بیا وروسته د ایټالیا ته ولاړې او هلته د ایټالیا هوا بازار سره هم خبرې اترې وکړې. امان الله خان بیا په فرانسې کې د لرغون پوهانو او ختیځ پوهانو د انجمن سره لیدنه وکړه او یو فرهنګي تړون یې هم لاسلیک کړ. وروسته بیا د المان ته ولاړې. په المان کې بیا د صنایعو خاوندانو د امان الله خان ډېر تود هرکلی وکړ او د هیواد د خپلواکۍ لسمه کلیزه یې هم په المان کې ولمنځله. په المان کې د چکر دی هلته پاتې سو. هلته نو دی شپږ میلیونه مارکه د پور په ډول اخلي او هغه بیا د تخنیکی کمپنی د سامان آلاتو په اخیستلو او همدارنګه د جنگی تجهیزاتو په پیرودلو باندې دغه پیسې لګوي.
امیر امان الله خان د المان امیر امان الله خان د المان څخه وروسته د انګلستان ته سفر وکړ چې بیا انګلیسیانو هم د امان الله خان تود هرکلی وکړ. امان الله خان د انګلیسیانو علمي مرکزونه ولیدل او دغه ادارو امان الله خان ته د حقوقو افتخاري ډاکټري علمي لقب ورکړ چې بیا وروسته دی مسکو ته ځي او هلته هم د هغه هیواد پوځي او صنعتي ښوونځي څخه لیدنه وکړه. او امان الله خان د شوروي اتحاد څخه وروسته بیا ترکیې ته سفر کوي. هلته بیا نوموړي ته د مصطفی کمال اتاترک د خوا د ختیځو ولسونو د خپلواکۍ د مشر لقب ورکوي چې امان الله خان د ترکیې څخه بیا ځي ایران ته. او نوموړي دا سفر د دواړو هیوادونو د دوستۍ د ټینګېدو لامل ګرځي دا چې د ایران ته ځي نو د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ دوستۍ نوره هم پسې ټینګېږي. افغانستان ته درته پر مهال باندې امان الله خان دا ویل چې زموږ هیواد ډېری ارزښناکې شتمنۍ لري او هغه څه چې هغه زموږ هیواد نه لري هغه یوازې پوهه ده چې باید هغه هم ترلاسه کړي. چې بیا د امان الله خان د سفرونو د بریاو د جملې څخه د نړۍ د نورو هیوادونو سره د اړیکې ټینګول و دا چې دی دغه هیوادونو ته ځي نو د بریاوې ډېرو بریاوې لاسته راوړي چې د هغه د بریاو د جملې څخه یو دا دی چې د هیوادونو سره د نورو هیوادونو سره ښې اړیکې ټینګوي. د دفاعي مهارتونو د کیفیت لوړوالی هم د بریالیتوبونو څخه و. د دې تر څنګ د نویو وسلو پیرودنه د صنایعو د پرمختګ د لارو چارو برابرول د ټیکنالوژي څخه سمه استفاده کول او امان الله خان د نړیوال اعتبار ډېروالی هم په دې بریالیتوبونو کې یادولی سو. راځو دې ته چې محمد نادر شاه څنګه وخت ورسېدی د امیر امان الله خان د مسافرتونو په حق باندې وپوهېدلو دا چې کوم ځایونو ته سفرونه کوي د کوم ځایونو او کوم خلکو څخه لیدنه کوي ورسته دغه سفرونه د ته کوم بریالیتوبونه ورکوي. اوس راځو محمد نادر شاه وایي چې محمد نادر شاه څه ډول وخت رسېږي. محمد نادر خان د امان الله خان په وخت کې د سپه سالاري دنده درلوده چې د افغانستان د خپلواکۍ په جګړه کې هم د سویلي سیمو د ادارې دنده په غاړه درلوده. یعنی کله چې د افغانستان د خپلواکۍ لپاره جګړه کې د انګریزانو سره په دې وخت کې د سویلي سیمو اداره چې و هغه د محمد نادر خان په لاس کې و او انګلیسي پوځونو ته هم سخته ماته ورکړه چې د همدې بریا څخه وروسته بیا محمد نادر خان د افغانانو په منځ کې ډېر شهرت پیدا کړ او د امانی دولت تر نسکردو وروسته په هیواد کې ځینې استونزې پیل شوې. محمد نادر خان چې هغه شهرت درلود د امان الله خان په نامه خلک د وخت لسته راوړلو لپاره په ځان باندې راټول کړل او پکتیا هم د سیاسي او پوځي چارو په مرکز باندې بدله کړه. د بیلابیلو قبیلو او قومونو څخه 12,000 کسه سره متحد کړل چې بیا محمد نادر خان په 1998 کال کې د کابل په لور باندې حرکت وکړ او کابل لې د مخالفینو څخه وژغوره. محمد نادر خان د هم هغه وخت د مخورو کسانو د خپلولو سیاست خپل کړ. یعنی د هڅې کولې یا د سیاست کاروي چې ډېر مخور او مشهور کسان خپل ځان ته راوبلې یا هغه خپل کې چې د دغه مخوره خلکو د خپلولو څخه هدف دا وو چې د خپل منځي ګډوډي لمنځه وړلو چې دا یعنی د خپل منځي ګډوډي دی د منځي یو چې د نمیاشتو د کړکیچونو او ګډوډي پر مهال باندې په هیواد کې په سیمه ییزو ځواکونو باندې اوښته و چې به محمد نادر خان د هیواد اداري چارې هم د خپل اوړونو ترمنځ وویشل او سردار محمد هاشم خان یې د لومړی وزیر په توګه وټاکه چې بیا د صدارت پر مهال باندې ځینی تدریجی بدلونونه رامنځته شول او دغه دورې ځنګړتیاوی د سیاسي واک د ټینګښت په کورنۍ کې. محمد نادر خان د پچاهی په وخت کې د پچاهی وخت چې هغه څلور کاله و د هیواد امنیتی حالت مخ په شکیدو و او د مرکزی دولت واک هم په تدریجي توګه پراخه سو. د هیواد په ادارې او دولتي جوړښت کې بیا هڅې وسوې چې امانی ګوند د پلویانو ملاتړ ترلاسه شي چې د دغه شته حالات څخه دی خوشنه و او اصلاحات هم دوام پیدا کوي خو لړې په پس توګه پرمختلله. یعنی دغه کارونه ډیر پڅ و چې د اصلاحات عملی کول. محمد نادر خان بیا په 1983 کال کې د بوهنې د جشن د منځلو پر وخت باندې د نجات د عالی لیسې د یو شاګرد لخوا چې هغه عبدالخالق نومیده دی و وژل سو چې دا د محمد نادر خان واک ته رسیدل او د واکمنۍ دوره وه. رادزو محمد ظاهر شاه پیژنو چې محمد ظاهر شاه 40 کاله پاچاهي کړې و. دا چې د پاچاهي څه ډول د محمد نادر شاه د مړینې څخه وروسته د هغه زوی محمد ظاهر چې هغه 19 کاله عمر درلودي، یعنی تر 19 کلونو د عمر ډیر نه و، چې د افغانستان د پاچا په توګه باندې اعلان سو او د پاچاهي په پیل کې د هیواد ټولې چارې چې وې هغه د محمد هاشم خان او د وړو په لاس کې وې. د سردار محمد هاشم خان د صدارت دورې ته راځو. سردار محمد هاشم خان د محمد نادر شاه په پاچاهي کې د لومړي وزیر په توګه وټاکل سو او محمد نادر خان د مړینې څخه وروسته بیا هم همدغه دنده درلوده چې د اداري سیستم د نوي کولو په هیله دا هڅه وکړه چې ملکي جوړښت یو ځل بیا اصلاح کړي. او محمد هاشم خان د صدارت په دوره کې د افغانستان معارف ته ډېره پاملرنه وسوه، که څه هم دغه کارونه د څومره والی او څرنګوالي عمله لپلو د پام ور نه و، خو بیا هم سره لیدې کولای شو چې هغه دغه خدمتونه ردلې څخه چې د افغانستان د ښوونې د وزارت په چوکاټ کې د طب د حقوقو همدارنګه د ادبیاتو د پوهنځیو او ځینې ښوونځي د بنسټ ایښودلو ته اشاره وکړو. د شاه محمود صدارت دورې ته راځو چې د دوهمې نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا محمد هاشم خان د صدارت دنده شاه محمود ته وسپارله او دی بیا د دیموکراسي د پلار په نامه پیژندل کیږي. او هغه په کورنۍ چارې کې د ټولنیز، اقتصادي او سیاسي بدلونونو پر رامنځته کولو سره په بهرني سیاست کې هم بدلون رامنځته کړ. چې بیا د شاه محمود صدارت پر مهال باندې د آزادو ټولټاکنو، یعنی د انتخاباتو لاله د انتخاباتو تر سره کېدل، د مطبوعاتو خپلواکي او همدارنګه د شوراګانو او سیاسي ګوندونو د جوړونې لازم سیاسي اقدامات شروع شول په دغه دوره کې. او په 1920 زیږدیز کال کې انتخابات تر سره شوې چې په پایله کې د خلکو له خوا یو شمېر سیاسي څېرې د هیواد پارلمان ته لار پیدا کړه. ورپسې د محمد داود خان د صدارت دوره و. سردار محمد داود خان په اداري چارو کې د پوهې او د لوړ زده کړو لرونکو کسان و ګمارل په خپل اداره کې. په 1955 کال کې چې 1940 لمریز کار سره سمون لري، تر ټولو لوی جرګې وروسته د محافظه کارو کړیو رول کمزوري سو. او په دې وخت کې د افغانستان په دغه وخت کې افغانستان د نړۍ د خپلواک هیوادونو په منځ کې ځانګړی ځای ترلاسه کړ. او محمد داود خان د خپل صدارت په وخت کې د ناپلیون هیوادونو ملاتړ وکړ او افغانستان د دغه غورځنګ د بنسټ ایښودونکو د یو غړي په توګه وپیژندل شو. راځو د محمد ډاکټر محمد یوسف د صدارت دورې ته. د هیواد اساسي قانون د تصویب څخه وروسته په 1923 هجری لمریز کال کې د صدارت څوکۍ د کارنو او صنایعو د پخوانی وزیر ډاکټر محمد یوسف ته نوماند کې دوله پر لاره هواره کړه چې د ځان نوماند کې او حکومت د اساسي قانون پر بنسټ باندې د سلطنتي کورنۍ څخه بیل کړای سو. او د ټولنیز او سیاسي اړخ هم په هیواد کې ژور بدلونونه رامنځته سول. د اساسي قانون پر بنسټ باندې د بیان د ازادي لپاره لار هواره سو. او همدارنګه د سیاسي ګوندونو قانون هم اعلان سو خو عملی نسو. د ډاکټر یوسف د صدارت د خدمتو څخه وروسته حکومتونه یو په بل پسې باندې سره رامنځته سول، چې هر حکومت بیا جلا پروګرامونه تر سره کول. همدارنګه د محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادي، ډاکټر عبدالظاهر او محمد موسی شفیق هم دغه دورو کې د پرمختیايي فرهنګي او ټولنیزې پروژې عملي کړې. د 1950 هجری لمریز کال د چنګاښ په د چنګاښ په میاشت کې چې هغه د 1923 زیږدیز کال د جولای د میاشتې سره سمون لري، د یوې سپینې کودتا د لارې په هیواد کې شاهي نظام نسکور سو. پر ځای یې په افغانستان کې د سردار محمد داود خان په مشرۍ باندې لومړنی جمهوري حکومت جوړ شو. یعنی په 1950 کال کې شاهي نظام د منځه ولاړی، د یوې سپینې کودتا نه راځي. دغه شاهي نظام چې مثلا په دې کې داسې قانون و، شاهي نظام داسې و چې کله پلار پاچا او د هغه د مړینې څخه وروسته د زوی واک ته رسېدي، او د زوی د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی پسې واک ته رسېدي، چې دا یو شاهي نظام و. نو په دغه کال کې دغه شاهي نظام زموږ په هیواد کې نسکور سو. او د هغه پر ځای په افغانستان کې لومړنی جمهوري حکومت سردار محمد داود خان په شری رامایستاسو. نو درنو زده کوونکو زموږ د نن ورځې درس هم دومره و، په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلي وي. موږ د مختلفو واکمنانو په حکله معلومات لاسته راوړل، په پای کې مو مهم معلومات هم د جمهوري نظام د رامنځته کېدلو او د شاهي نظام د نسکورېدو اړوند لاسته راوړل. موږ د امان الله خان د سفرونو په حکله وویل ده چې امان الله خان کوم ځای ته سفرونه کوي او د دغه سفرونه په پایله کې کوم بریالیتوبونه راسته راوړي، دغه سفرونه کوم هیوادونو ته وه، په څه ډول سره وه، او د هغه په هغه هر هیواد کې د کوم ځایونو او د کومو خلکو سره لیدنې وکړې، په پای کې کومې لاسته راوړنې یا کومې بریاوې د درلودې، پر دې موضوعاتو باندې وغږېدلو. د دې تر څنګ د محمد ظاهر شاه د 40 کلنې واکمنۍ په هکله موږ معلومات لاسته راوړل، د چې محمد ظاهر شاه څه ډول 40 کاله واکمنی کوي، او د دې ترڅنګ ظاهر شاه په دوره کې کوم صدارتونه شته چې د هغه له جملې څخه موږ د ډاکټر یوسف د صدارت په هکله معلومات لاسته راوړل، د سردار محمد داود خان د صدارت په هکله وپوهېدو. د دې ترڅنګ دا مهم ویل چې په هر د صدارت په هر دوره کې کوم پرمختګونه وسوه، د صدارت څه ډول منځته راغلي او وروسته څه ډول پای ته ورسېدي، په دې موضوعاتو باندې موږ وپوهېدو. او دغه موضوعاتو اړوند مو مهم معلومات هم لاسته راوړل، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي او په پوره دقت او لیوالتیا سره مو تر اوسه پورې د لوست تر دغه شیبې پورې راسره ملتیا کړې وي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، هیله میومنې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې به مو پتن وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون اوم لوست شرح لاست وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست راخلنې شی بوره سره ملتیا وکي او د لوست څخه ګټه واخلي. نن موږ تاسو خپل دریم څپرکی پیلو، چې په دې څپرکی کې به موږ تاسو د مختلفو تمدنونو او کلتورونو په حق له پوهیږو. لومړی به د تمدن درامست کېدو په څرنګوالي او ځنګړنو پوهیږو، چې تر څنګه دا چې ځینې تمدنونه وایي چې دا تمدنونه څه ډول پیلېږي، د هغو تمدنونو سره آشنایي پیدا کوو. مثلا د بین النهرین تمدن، د مصر د تمدن په هکله پوهېږو، تر څنګه د فارس، هند، چین، یونان، روم، د امریکا د تمدنونو اړوند موږ او تاسې په همدغه فصل کې معلومات لاسته راوړو. نو نن مو لومړنی موضوع د تمدن په هکله ده، دا چې تمدن څه ډول پیلېږي او کومې ځانګړنې لري، یا د تمدن د رامنځته کېدو د څرنګوالي په حق له پوهیږو. راځو خپل د لوست پیلو د تمدن د رامنځته کېدو څرنګوالي او تر څنګ یې ځانګړنې. خپل تمدن عربي کلمه ده چې د شاري ژوند معنی لري، او دغه تمدن د رامنځته کېدو د څرنګوالي په حق له دا چې د تمدن څه ډول رامنځته کیږي، په دې حق له د مورخونو او ټولنپوهانو نظریې چې دي هغه مختلف دي. یعنی دغه مورخین او ټولنپوهان د تمدن د رامنځته کېدو په حق له بیلابیل نظریات ورکړي دي. د هغو له جملې څخه د اسلامي نړۍ نامتو مورخ ابن خلدون دی، هغه په دې باور دی چې تمدن د بدوي کلتورونو په بنسټ باندې رامنځته کیږي، او بیرته د همدغه کلتورونو تر بریدونو لاندې دغه تمدن له منځه ځي، او دا لړۍ په دایروي شکل سره دوام پیدا کوي. یعنی د یو بدوي کلتور سره تمدن پیلیږي، او بیرته د همغه بدوي کلتور تر حملو لاندې بیا تمدن له منځه ځي، چې دا دایره یا دغه لړۍ همداسې په دایروي شکل سره پایښت پیدا کوي. انګلیسي مورخ ارنولد تاینبی بیا په دې لوای چې د چیلنجونو او خبرګون نظریه د تمدن د رامنځته کېدو لامل دي. یعنی هغه کوم ننګونی یا کوم چیلنجونه او د هغه په وړاندې خبرګون نظریه، یعنی د هغه چیلنجونو په وړاندې چې کوم نظریه رامنځته کیږي، همدغه د تمدن د رامنځته کېدو لامل کیږي. د د په باور باندې یو په بل پسې ننګونی یا چیلنجونه او ستونزې انسانان دې ته اړباسي یا انسانان دې ته هڅوي، تر څو دغه هڅې دوی په مدنیت باندې واړوي. په همدې شکل سره تمدن یا مدنیت منځ ته راځي. راځو د لومړنیو تمدنونو ځانګړنو ته. اول شاري اوشتون یا انقلاب دا چې کومې ځنګړنې لري لومړني تمدنونه اول دلیل یا اول ځنګړنې هغه انقلاب دی شاري اوشتون یا انقلاب د میلاد څخه تقریبا 3000 کاله د مخه انسانان د شارونو په جوړولو باندې بریالي سول او د مالداری څخه د زراعت جلاوالی هم په خپل وار سره د شارونو د رامنځته کېدو لپاره زمینه برابره کړه یعنی 3000 کاله مخکې تر میلاد انسانان د شارونو په جوړولو باندې شروع وکړه او دوی د مالداری څخه زراعت جلا کړي چې د شارونو د رامنځته کېدو لپاره یې زمینه برابره کړه شارونه هم د دینی فرهنګي ټولنیز اقتصادي او همدارنګه د سیاسي بدلونونو مرکزونه سوال او د بشریت په تاریخ کې دا پرمختګ د شاري انقلاب په نامه یاد شوی دی یعنی په تاریخ کې دا چې انسانان شارونه جوړ کړل دا پرمختګ د شاري انقلاب په نامه یاد دی په تاریخ کې دوهم سیاسي او نظامی جوړښتونه دي د شاري ژوند د شروع سره سم حکومتي ادارې هم رامنځته شوې چې هغه ټولنې ته وده ورکړه او د هغو غوښتنو د هغه ټولنې غوښتنو ته ځواب ووایه د سیاسي قدرت د ساتلو او د نورو سیمو د نیولو په موخه نظامي ځواکونه رامنځته شول چې دا سیاسي او نظامي جوړښت یعنی کله چې شاري ژوند پیل شو په دې وخت کې حکومتونه رامنځته شول او حکومتي ادارې جوړې شولې چې دا بیا ټولنې ته وده ورکړه د سیاسي قدرت یا دغه حکومتي ادارو د ساتنې لپاره بیا نظامی ځواکونه رامنځته شول تر څو دغه سیاسي قدرت وساتي او نورې سیمې هم ونیسي دریم د اقتصادي ځواک پر بنسټ باندې نوې ټولنیز جوړښت دی پاچاهان لوړپوري روحانیون او همدارنګه سیاسي مشران او پوځیان د واک او د قدرت په سر کې پاتې او د ټولنې د لوړې طبقې خلک سول یعنی پاچاهان سیاسي مشران پوځیان دا د قدرت په سر کې شتون درلودي یعنی د ټولنې هغه لوړه طبقه وشمیرل سوه کروندګر صنعتکاران بیا په دویم پوړ کې یا په دویم طبقه کې راځي غلامان هم د ټولنې په ټیټه طبقه یا په درېمه طبقه کې خپل ځای پیدا کوي څلورم هم دینی جوړښتونه دي چې په لومړنۍ مدنیتونو کې دینی تشکیلات هم ځانګړي ارزښت درلودي دا چې په لومړنۍ مدنیتونو کې دین رامنځته سو دین تشکیل سو دا هم خپل خاص او ځانګړي ارزښت درلودي د توحید لارې څخه د پخوانی ټولنو د یو شمیر خلکو په اوشتو او د هغو د باور او ترقین لپاره دینی جوړښتونه د لارې د همدغه دینی جوړښتونه د لارې څخه د شرک او خرافاتو جریان شروع سو چې د ټولنې د بریالیتوب لپاره د ارباب الانواع کاذب رول او اهمیت غاړه کې شودل یعنی د ارباب الانواع هغه کاذب یا دروغجن رول رامنځته سو او د هغه معنی چې په همدې ډول سره د راسته راغلي مدنیت او سیاسي جوړښت لپاره پراختیا هڅه وکړه راځو د بین النهرین تمدن پیژنو د تمدنونو په حق لمو وو په هیدلو چې تمدن خپل چې شي دی ولې رامنځته شوی دی یا تر ولې رامنځته شوی دی او کومه ځانګړنې درلوده راځو د بین النهرین تمدن ته هغه سیمه چې هغه د دوو سندونو یعنی د دجلی او د فرات تر منځ پرته ده دغه سیمه ده بین النهرین په نامه یادیږي او په دغه سیمه کې د نړۍ تر ټولو لرغونی یا تر ټولو پخوانی تمدن رامنځته شوی دی چې مورخین هم د دغه تمدن د رامنځته کېدو دلیل د دجلی او فرات شیرازه څنډې ګڼي یعنی د دجلی او فرات هغه سیمه یا څنډې چې دی هغه د تمدن د رامنځته کېدو لپاره ښه امکانات درلوده د تاریخ پوهانو په باور باندې د نوح علیه السلام د وخت طوفان هم په همدغه سیمه کې پیښ شوی دی او د بین النهرین تر ټولو پخوانی ځای چې دی هغه د تل حسونه په نامه یادیږي چې 5000 کاله مخکې تر زیږدیزه هغه یو کلی یا یو کلی درلود چې هلته خلک په کرهنه باندې بوخت و خو د خلکو په ډیرې دو سره دا چې هلته د خلکو شمیر ډیر سو نو د دې سره سم د 5000 څخه تر 4000 مخکې تر 18 کاله دغه خلک د بین نهرین ته ولج ډول سو او هلته د یو نوی تمدن بنسټ کې شو د چې هغه تمدن بیا د سومریانو د تمدن په نامه یادیږي راځو د بین النهرین سیاسي وضعیت دا چې د بین النهرین سیاسي وضعیت څه ډول و د سومر شاري دولتونه د کاهنانو د خوا چې هغه مشران یې اونسي بلل کېده په خپلواک توګه سره اداره کېدل دغه دولتونه او مرکزی واکمنۍ نه درلوده د سومر د پخوانی واکمنانو څخه یو هم ایتین و چې هغه په ټولو سومري دولتونو باندې واک درلودي او دغه ټول سومري دولتونه د تورول کې لاندې و 2400 کال مخکې تر میلاده اکدی اقوامونه او سومری واکمن چې هغه گیلګمیش نومیدی هغه لمنځ یو ور او واکې تر لاسه کی چې دغه لړۍ لمړنی واکمن بیا سرګون وو چې هغه د فارس څخه د فارس د خلیج څخه د بین النهرین تر شمال پورې خپل قلمرو ته پراختیا ورکړه او د همدغه عمل د بین النهرین په سیاسي تاریخ کې هغه ډیر زیات ارزښت لري او همدارنګه د بین النهرین لمړنی سترواکي ګڼل کیږي یا لمړنی امپراتور ګڼل کیږي. د دغه لړۍ د دوو پیړیو واکمنۍ څخه ورسته یعنی دغه لړۍ دوه پیړۍ واکمنۍ وکړه او دوه پیړۍ د واکمنۍ څخه ورسته بیا د شمال ختیځ د یو قوم لخوا څخه چې هغه کوتي نومیدی دغه واکمنۍ یا دغه لړۍ د منځه ولاړه. ګوتانیانو بیا یوه پیړۍ واکمنۍ وکړه یعنی کله چې د دوی واکمنۍ پیل سوه دوی تقریبا یوه پیړۍ بیا خپله واکمنۍ ته دوام ورکوي او په پایله کې بیا د سومریانو د خوا دغه امپراتوري یا دغه واکمنۍ له منځه ځي. بیا څه وخت وروسته سومر او اکدي سره یو موټی کیږي سره یو ځای کیږي او د اور واکمنۍ رامنځته کوي چې دغه مهال بیا ایلامیانو د فارس په سویل او لویدیځ کې واکمنۍ درلوده او دوی هم تازه د اور واکمنۍ ته غاړه کې شو ده او یو ځل بیا خپلواکي ترلاسه کړه. د سومریانو په وړاندې بیا جګړې شروع شوې. ځینې جګړې وسوې چې په 2008 کال کې بیا د هغو دغه واکمنۍ چې وه یا کوم سیاسي ځواک شو هغه ته یې د پایتکې کېښودې او د همدغه جګړو په ترڅ کې دغه ځواک د منځه ولاړی. د اور د واکمنۍ د منځه تلو څخه وروسته بیا په سویلي بین النهرین کې جګړې شروع شوې. یعنې کله چې د اور واکمنۍ له منځه ولاړه نو په دې وخت کې په سویلي بین النهرین کې یعنی د بین النهرین په سویل برخه کې جګړې شروع شوې چې په پایله کې بیا د بابل لړۍ رامنځته سوه او د دغې واکمنۍ بنسټ کېښودل سو. د دغه هیواد زیاتره برخې هم سره یو ځای سوې سره یو موټی سولې او د بابلیانو په نامه باندې سترواکي رامنځته کړه یا د بابلیانو په نامه باندې امپراتوري رامنځته کړه چې د بابلیانو د لرغوني سترواکي دغه دوره چې ده هغه بیا درې پیړۍ دوام وکړ. یعنی دغه د بابلیانو واکمنۍ درې پیړۍ خپله واکمنۍ ته دوام ورکړه چې د دغې لړۍ یا د دغې امپراتوري نومیالۍ واکمن هغه حمورابي نومیدی چې دی د بین النهرین یوالي ټینګوي او خپل قلمرو ته پراختیا ورکوي د سترواکي بنسټ دی. یعنی خپل د سترواکي خپل د امپراتوري قلمرو پسې زیاتوي مختلفې سیمې زیاتره نورې سیمې تر خپل ولکې لاندې لیسي او خپل د امپراتوري محدود یا محدودیتونه پسې ډیروي او ډېرې سیمې تر خپل امپراتوري ته حدود لاندې راولي. د دې سربیره سوداګري او کرهنې ته هم ډېره پراختیا ورکوي. د دې ترڅنګ چې د بین النهرین یوالي ټینګوي یا په بین النهرین کې یوالي رامنځته کوي د دې ترڅنګ د سوداګرۍ او کرهنې ته هم ډیره پراختیا ورکوي او په دغه برخه کې ډیر کوششونه کوي. د خلکو ترمنځ بیا یو قانون جوړوي چې هغه قانون ته بیا د حمورابي قانون نوم ورکوي او یا دغه قانون د حمورابي قانون په نامه یادیږي چې دغه د حمورابي قانون د ټولو خلکو د ژوند هر برخه تر خپل نظر لاندې نیسي. یعنی د انسانانو یا هغه وخت د خلکو د ژوند هرې برخې ته هغه که د هغو د اوسېدو ژوند وکړه د کروندګري برخه وکړه د سوداګري برخه وکړه د مسافرتونو برخه د هرې برخې لپاره به قانون درلودي چې دغه د حمورابي قانون په نامه یادېدی. د حمورابي پلازمینه هم د بابل ښار و چې د پخواني نړۍ د سترو او لویو ښارونو څخه شمیرل کیږي. دغه پلازمینه یا دغه ښار دغه هم د بابل ښار د حمورابي مرکز و. وروسته بیا د حمورابي د مړینې څخه یعنی وروسته لدی چې حمورابي مړ کیږي د د مړینې څخه وروسته بیا په بین النهرین کې بلواوي شروع کیږي چې په پایله کې دغه د بابلیانو واکمنۍ له منځه ځي او اشوریان واک ته رسیږي. یعنی وروسته لدی چې حمورابي مړ سو نو د بین النهرین په سیمه کې پاڅونونه پیلېږي او په پایله کې بیا د دغه پاڅونونه یا دغه بلواو په پایله کې د بابلیانو حکومت له منځه ځي او د اشوریانو حکومت پیلېږي چې اشوریان هم یو ډېر جنگی قوم او د اشور په شار کې خپل واکمنۍ درلوده. ورستنی قوم چې هغه د یو پیړی څخه زیات په بین النهرین کې واکمنۍ وکړه هغه کلدانیان و. یعنی د اشوریانو څخه وروسته کلدانیان رامنځته سو چې کلدانیانو اخیرنی قوم و چې په بین النهرین کې یوه پیړی واکمنۍ وکړه. کلدانیان هم د نیوی بابلیانو په نامه یادیږي. یعنی سره له دې چې دغه کلدانیان نومیدل د کلدانیانو ترڅنګ د نیوی بابلیانو په نامه هم یادیږي ځکه هغوی خپله پلازمینه د نینوا څخه د بابل ښار ته ولېږدوله او دا هڅه وکړه چې د بابلیانو تمدن را ژوندی کړي. د حمورابي قانون هم عملي کړي خو په دغه کار باندې دوی بریالی نه سوه، نو ځکه دوی د نوي بابلیانو په نامه هم یادیږي، ځکه دوی خپل پلازمینه د بابل ښار ته راوستي او تر څنګ یې دوی غوښتي چې د بابلیانو تمدن را ژوندی کړي او همدارنګه د حمورابي قانون عملي کړي، مګر په دې کار باندې دوی نه توانیږي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ د نن ورځې درس چې موږ د تمدن د رامنځته کېدو په هکله پوهیدلو، دا چې د تمدن د رامنځته کېدو په هکله مورخین او ټولنپوهان څه نظر لري، دا چې تمدن څه ډول پیلېږي او څه ډول له منځه ځي، د دې تر څنګ د مصر د تمدن په هکله هم پوهیدلو، چې د بین النهرین تمدن په هکله هم پوهیدلو، چې بین النهرین تمدن څه ډول پیلېږي، په کومه سیمه کې دغه تمدن رامنځته کېږي، او د دغه تمدن په هکله مو هم لازم معلومات لسته راوړل، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلې وي. نو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ.
azadiradio.com
azadiradio 24 saata